د ازادي راډیو د شپږو بجو یو ساعت خبرونه پیل شوه. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د کاب یهود لومړی د فروری شلمه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې ونیز بحث هم خپریږي. د راپورونو معرفي ته تر خبرونو وروسته ورځو. د تورخم دروازه د خلکو د تاګ راتګ پر مخ وتړل سوه. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په ویلامیه کې ویلي دغه دروازه تر بل امر پوري تړل سوې ده. په تورخم کې د طالبانو کمیساری ویلي چې دغه دروازه ځکه تړل سوې چې پاکستاني لوري پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د دغو ژمنو په باب وضاحت نه دی ورکول سوی. له مسافرو غوښتل سوي چې پر دې لار دې له سفر کولو ډډه وکړي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د ټولو کورنیو وغوښتل چې له 50 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزان ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل
لا شرقی او ز کابل ته خلق راځي، ل کابل ته هیواد نور سیمو ته جی. نو دا وایرس هغه خلق چې سفر کوي کولای شي انتقال کړي. نو په دې اساس باندې زمونږ لمندو پلرونو دا هیله ده چې دوی د دې کمپاین په ترڅ کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
شغلی کمال شاه زیاته کړه چې په دغو څلور ولایتونو کې د پولیو کمپاین بیا ځکه پیلېږي چې په سیمه کې د پولیو د وایرس موجودیت تثبیت شوی. په افغانستان کې تیر 2022 میلادي کال د پولیو دوی مثبتې پیښې یوه کونړ او بله پکتیکا کې ثبت شوې. پولیو یا ګوزن یوه نا علاجه ناروغي ده چې یوازې د واکسین د لارې مخه نیول کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د دې هیواد روغتیایي سیستم دوام کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې سته خو د روغتیا سیستم مقاومت ته پام نه دی سوی. د عامې روغتیا اونیزې مجلې د لانسټ ډاٹ کام د شنبه پرز په یو راپور کې ویل چې د 2021 میلادي کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې ډېر روغتیایي مرکزونه د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ وو. خو د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د مرستو په مټ یې فعالیت تر اوسه دوام کړی. د دې مجلې په وینا د پورنوي روغتونونو په ګډون څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه توانېدلي چې خپلو روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکړي. د ملګری ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون ویل چې ایران سره د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو په باب خبرې کوي. دا خبرې وروسته له هغې کې چې بلومبرګ نیوز شبکې راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ایرانیمو چې خالصوالی یې 40% ته رسیږي غني کول کشف کړي. دا هغه فیصدي ده چې د وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې په ټویټر کې لیکلي دغه اداره په ایران کې د یورانیمو د غني کولو د حد په اړه د رسنیو پر وروستیو راپورونو خبره ده. د دې ادارې په وینا په دې باب له ایران سره خبرې کوي او بیا وروسته د اړتیا په صورت کې د اټومي انرژي نړیوال ادارې مدیره هیات سره خپل اطلاعات شریکوي. ایران د 2021 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د 80% یورانیمو غني کولو ته دوام ورکړی. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکی وایي دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به په پولند کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي زیاتېدا او د هغوی د دایمي کېدو په اړه خبرې وکړي. سپین مانی ویلي چې ولسمشر جو بایدن به لنن تر را روانې چهارشنبه پورې پولند ته سفر وکړي. امریکا شاوخوا 12,000 پوځیان په پولند کې لري چې په دوره‌ای توګه دې هیواد ته استول کېږي. بایدن په تېره جون میاشت کې ویلي و چې متحده ایالات به د روسیې د ګواښونو په ځواب کې د پاوځ یو نوې دایمي قمندانۍ په پولند کې تاسیس کړي. بایدن به په دې سفر کې د پولند ولسمشر انجی دودا او د ختیځ اروپا له متحدانو سره وګوري او د اوکراین په اړه به ورسره خبرې وکړي. خو د سپینې ماڼۍ په وینا نوموړی پلان نه لري چې له پولند څخه اوکراین ته ولاړ شي. افغانستان د شل اوریزو لوبو لړۍ له متحده عربي اماراتو وګټله. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پرون دریمه او وروستۍ لوبه د ابوظبي په لوبغالي کې وسوه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ویکټو او 5 توپونو په توپیر خپلې میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لوبې په چیاټا افغانستان وګټه او د توپ اچونې پریکړه وکړه. د متحده عرب اماراتو کرکټ لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو ویکټو په سوځېدو سره د 104 شپېته منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې وکولای سوې دغه هدف د 19 اور کې پوره کړي. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلوي. په دې باب یو مرکه هم اورېدای شي.
نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یوه برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي، دا مشکل دی چې ترسره شي.
نن د فبروري میاشتې شلمه د ټولنیز عدالت د نړیوالې ورځې سره برابره ده. تفصیلي راپور ورباندې اوري.
یا حاکمان بې عدالت وي او یا عدالت غیر منطقي سیاستونه قرباني کړي.
کندوز کې کروندګر وایي چې د انجی کرلو ډېره ګټه ورته کړې ده.
درې کیلو دې تخم راوړه، هغه مې وکاره نو هغه ماته ډېره فایده راکړله، ګټه یې ډېره ده. د
ترکیې له دوو ولایتونو پرته په نورو هغو کې تر نړېدلو ودانیو لاندې د راګیر پاتې څو کسانو پسې د لټون عملیات پرون پای ته ورسول. 25 دقیقې بحث د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. افغانستان کې د طالبانو حکومت وې پریکړې کړې چې هغه پوځي اډې به چې له بهرنیو ځواکونو اروپا ته دي په تدریجي ډول په ځانګړو اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلې کړي. د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو افغانستان کې د خپل شل کلن پوځي حضور په موده کې چې د 2021 کال په دوبی کې پای ته ورسید، په دې هیواد کې په لسګونو پوځي اډې جوړې کړې دي. د طالبانو حکومت دغه اقدام داسې محل کوي چې افغانستان دا مهال له ډیرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې دې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدل شي. د طالبانو د ارک په رسمي ټویټر پاڼه کې ویل شوي چې په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت دې په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه دې په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. دغه راز ویل شوي چې په همدې موخه دې له دغو اډو څخه یوازې د بلخ او کابل پر هغو ازمایښتي کار پیل شي. طالبانو نه دي ویلي چې دقیقا کله به دا کار پیل کړي. دوی د دې پروژو د لګښت او تمویل په اړه هم څه نه دي ویلي. د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوي دي. پر دغو پوځي اډو چې په سلګونه میلیون ډالر لګېدلې، یوه بېلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا دغه پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره جوړې شوې په اسانۍ کېدای شي ورڅخه د سوداګریزو او اقتصادي چارو لپاره کار واخیستل شي؟ د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي په اړه وایي،
تجزب څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوی دی په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کېدلی، خو که تعدیل شي بیا امکان دی شته چې هغه موخې ته ورسیږو.
د رویترز د راپور له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر په تېره دسمبر میاشت کې د اژانس ته ویلي وو چې وزارت د امریکا د پخوانیو پوځي اډو په اړه په یوه پلان کار کوي چې وروسته به د طالبانو ریاست الوزرا او کابینت د منظورۍ لپاره وسپاري. د طالبانو حکومت داسې مهال پر اقتصادي ځانګړو زونونو له بهرنیو ځواکونو د پاتې شوو پوځي اډو د بدلېدو هڅه کوي چې له افغانستانه د دغو ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسېدو سره نړیوالو پر ډېرو هغو مرستو چې د پخواني جمهوري نظام د پایښت لپاره به یې کولې لاس نیولی چې دا هېواد یې له ډېرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ کړی دی. د رویترز د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له دې هېواد سره پراختیایي مرستې بندې شوي، په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک په میلیارډونو ډالره شتمني کنګل شوي او د دې هېواد پر بانکي سیستم هم بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د سوداګرۍ او پانګونې له لارې پر خپل ځان د بسیا اقتصاد لپاره هلې ځلې کوي، خو د چینایانو په ګډون یو شمېر بهرني پانګوال د افغانستان اوسني امنیتي او سیاسي وضعیت اندېښمن کړي چې په دې هېواد کې پانګونه وکړي. که څه هم نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د 2022 کال په راپور کې دې ته اشاره کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا بهر ته د صادراتو کچه زیاته شوې چې له دې درکه توانېدلی ثابت عواید ترلاسه کړي، خو په دې هېواد کې اقتصادي خوځښت په تېره په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز سره نور هم ورو شوی دی. ډېرو نړیوالو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا هم ځینې برخې درولي چې ورسره د دې هېواد په میلیونونو وګړو په تېره ښځو ته یې د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره هڅې داسې مهال کوي چې تر اوسه یې حکومت د نړۍ هېڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د ښځو او نجونو پر زده کړې او کار د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په نړیواله سطحه د طالبانو د منځوي کېدو یو عمده لامل بلل کېږي.
راپور کې مو ورېدل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي پریکړه کړې هغه پوځي اډې چې له بهرنیو ځواکونو ورپاتې دي په تدریجي ډول په ځانګړو اقتصادي او تجارتي زونونو بدلې کړي. په دې اړه نوریس نوري د اقتصادي چارو له شنونکي حضرت حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا په اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلېدل به اغېزناک کار وي.
مخکې د پخواني حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي. بیا مونږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چی لپاره دي. مونږ د یو فری پورت په هیڅ ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمایشګاوي نندرتون ځینې جوړوو یا په څه مقصد. نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نه شو.
حافظ صاحب، د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام، آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دي او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالي سیستم څخه بهر پاتې دي او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای، خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نشو رسمن او د وارداتو لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په نننوي توګه د خدمات پولي یا د صرافیانو له لارې دا کار کوو. نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یو برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دي چې ترسره شي، اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي ودې لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي.
پوزی اډی پوزی التیا او نورمونو ته په پام په تیر له خورنو لري پر توسي مو کې جوړی شوې دي، آیا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلیدل به ګټور وي؟
دا چې نظامی حدې کټمت کېدی چې اقتصادي زون ځینې جوړ شي دا مشکله خبره ده، ځکه چې لکه چې تاسو پوهیږئ نظامی حدې د دفاعي تجهیزاتو دي نسبول لپاره او دغه د تسهیل لپاره جوړیږي او حتی د نظامی الوتکی د ملکی الوتکو سره ډیر توپیر لري. حتی هغه پیلوت چې نظامی پیلوت دی په ملکی دګر کې باید اپډیټ شي دغه معلومات تر څو وکولی شي د کار وکړي. نو په هر صورت دونه ویلی شو چې په بګرام کې او په مارمول کمپ د مزار شریف کې ډیر لوی مځکه شته دي، اما د تجهیزات څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوی دی په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کیدلای، خو که تعدیل شي بیا امکان دی شته چې هغه مخې ته ورسیږو. اما په اول سر کې باید د خپل هدف د دغه فری زونونو څخه دوی بیان کړي چې دوی مقصد څه دی.
د اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي وو.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کندوز یو شمیر کروندګر اینجا د کوکنارو کښت په وړاندې ښه بدیل بولي. یو شمیر کروندګر وایي د اینجې تولید په هر جریب کې د اینجې کیفیت ته په کتو توپیر کوي. دوی وایي د اینجې یو کیلو شیره له 10,000 تر 15,000 افغانیو پورې بیه لري. دا راپور پر همدې مسالې دی.
په کندز کې د انجې کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده او له امله یې د دې ولایت شاړې دښتې او للمي ځمکې پرې آبادو سمسورې شوې دي.
45 کلن پاچاګل چې د کندز ښار اړوند د اسقلان سیمې کې په خپلې کروندې کې انجې کښت کړي، هغه وایي څو کاله وړاندې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سخت ځورېده. پاچاګل وایي لکه رئیس چې د انجې کرکیلې ته مخه کړي په ژوند کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی.
مخکې چې ډیر سخت غریبي او غربت او بس غریبي مې و، بازار کې به مزدوري کوله، ځان سره فکر وکړ یو تغییر باید سړی راولي خپل په دې دغه کې ژوند کې. دا نه شي کېدلی چې سړی تل مزدوري وکړي غریبي وکړي. 5 کاله مخکې 3,000 مینیال راوړه یو دغسې مې، یو 3 کیلو مې تخم راوړه، هغه مې وکاره، نو هغه ما ته ډېره فایده راکړله، ګټه ډېره ده دې دغه دی.
همایون چې د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې په للمي ځمکه کې انجه کرلې، هغه وایي په یو جریب ځمکه کې د انجې 800 بوټي کېنول کېږي. د هغه په وینا کې د یاد بوټي تخم وکرل شي په 4-5 کلونو کې ثمر ته رسیږي او که بزغلی وکرل شي وروسته له 2 کالو په ثمر راځي.
از یک جریب مومه ته نن بتاو را اوسط 150 کیلو شیره بتاس پنیم.
له یو جریب زمکه څخه د انجی 150 کیلو شیره تر لاسه کیږي، خو په دې شرط چې دهقانان له حوصله څخه کار واخلي او یو دهقان له یو جریب زمکه څخه تر 15 لک افغانیو پورې عواید تر لاسه کولی شي. د انجی بوټی په ابیز مکو کې په 4 کلنۍ کې حاصل ورکوي او په للمیز مکو کې په 5 کال کې حاصل ورکوي.
په کندز کې د انجی کښ دی او خصوصي شرکت مسول وحید الله احمدی د انجی کرکیلې په اړه ازادۍ روډې ته وویل،
خوب نتیجې خوب شمېدا د لالوی مثلا د شای سال حاصل مېدا د اوبی
د انجی کښ ته پر کندز سربیره په تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې ده. په ابیزمکو کې په 4 کلونو کې شیره وهلو ته چمتو کیږي او په للمیزمکو کې په 5 او یا هم 6 کلونو کې شیره ورکوي. موږ د انجی ډول ډول تخمونه لرو، یو کیلو له 5000 افغانۍ نیولې تر 10000 افغانۍ پورې قیمت لري.
د خغلی احمدی په خبره انجه یو طبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای، د دې ولایت پر سلګونه هکتار ابي او للمي ځمکو کروندګرو انجه کرلې ده.
تقریبا 8 کالونه دی خو د کندز ولایت کې شروع شوی او د کندز په ولایت کې د هنګ کاروبار الحمدلله ډېر ښه په وده کې روان ده. کال نه بل کال ته زیاتیږي، حاصلات بیخی فوق العاده دي. له نورو کښتونو نه د هنګ بازار په کندز کې همدارنګ په نورو ولایتونو کې په ټول افغانستان کې خرید او فروش ډېر زیات.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، خو په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجې حاصل راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شو. خو په وروستیو کلونو کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو لخوا د انجې تخم له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل شوی او له امله یې د شمال ختیځ زون کروندګرو د انجې کرکیلې ته مخه کړې ده.
ترکیه له دوو ولایتونو پرته په نورو ټولو زلزله ځپلو ولایتونو کې له نړیدلو ودانیو د احتمالي ژوندۍ پاتې سویو کسانو په سید لټون عملیات پرون پای ته ورسول. تبدسل کېده چې یوازې په ترکیه کې د وروستۍ مرګونی زلزلې د مړو شمیر 140,000 کسانو ته ورسید. د ترکیه په ګاونډ سوریه کې هم د مړو شمیر نږدې 6,000 کسانو ته رسیدلی دی. دا راپور پر همدې مسلې دی.
د ترکیه په نهو زلزله ځپلو ولایتونو کې پرون یک شنبه د پلټنې او ژغورنې چارې په رسمي توګه پای ته ورسېدې. د ترکیه له طبیعي پېښو سره د مبارزې د چارو ادارې مشر یونس اسزار په انقره کې خبر اعلان ته وویل چې له قهرمان مراش او هتای پرته په نورو نهو ولایتونو کې د نړېدلو ودانیو لاندې د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو پسې د لټون عملیات پای ته ورسېدل. چارواکو وویل چې په دې هېواد کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمېر 140,000 تنو ته رسېدلی. د جرمني د پی خبري آژانس راپور له مخې د ترکیه په ګاونډ سوریه کې د 15,900 کسانو د مړ کېدو راپور ورکړل شوی، خو د ښایي وروستۍ شمېرې نه وي ځکه په سوریه کې د مړو ارقام ژر نه نوي کېږي. د ملګرو ملتونو په وینا دغه زلزلې په سوریه کې 8.8 میلیون وګړي اغېزمن کړي دي. د سوریه په شمال لویدیځو زلزله ځپلو سیمو کې فعالانو او مرستندویو کارکوونکو د فبروري د 6 له زلزلې وروسته د ملګرو ملتونو د مرستو له نشتوالي شکایت کړی و، خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستیال نجات رشتي پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل چې باور کېږي چې د ځپل شوو اکثریت یو ډول بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو سازمان دې ته بشپړ ژمن دی چې د سوریې ټولو زیانمن شوو خلکو ته مرستې ورسوي. له زلزلې وروسته تر اوسه د ملګرو ملتونو پر مرستو بار څه باندې 140 لارې له ترکیې د سوریې شمال لویدیځو سیمو ته اوښتي، هغې سیمې ته چې ویل کېږي څه باندې 9,000 ودانۍ پکې په بشپړ ډول نړېدلې یا ځینې برخې ویجاړې شوي چې له کبله یې لږ تر لږه 12,000 کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې اکثره ځپل شوي خلک په اوس وخت کې خیمو او سرپنا ته عاجل اړتیا لري. د ترکیې په جنوب ختیځ کې دغې مرګونې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی، شاوخوا 15,000 ودانۍ بشپړې ویجاړې کړي یا ځینې برخې زیانمنې کړي چې له امله یې په زرګونو کسان بې کوره شوي دي. ویل کېږي چې له ځپل شوې سیمې له 1.2 میلیون زیات وګړي نورو سیمو ته لېږدول شوي دي. د ترکیه له طبیعي پېښو سره د مبارزې د ادارې په وینا په زلزله ځپلو ولایتونو کې په اوس وخت کې له 1 میلیون زیات وګړي په موقتي سرپناو کې اوسي.
راپورونه مرکې او اوریدونکو
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. نن د فبروري میاشتې شلمه د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابره ده. یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر وړاندې لګول سوي محدودیتونه ښکاره ظلم بولي. د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي او د حقوقي چارو پوهان په دې باور دي چې له اساسي حقونو د افغانانو محرومیت افغانستان کې د ټولنیز عدالت د سرغړونې ښکارندوی کوي. خو د طالبانو حکومت وایي د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نړۍ د فبروري په شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ لمانځي، یو شمېر افغانان په افغانستان کې د عدالت له نشتوالي شکایت کوي. د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ هر کال د ټولنې د بېلابېلو قشرونو ترمنځ د فقر او ټولنیز تبعیض د له منځه وړلو په موخه لمانځل کېږي، چې اصلي هدف یې د بې عدالتۍ پر وړاندې غږ پورته کول دي. اوس په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د دوی اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. سارا چې د بامیان ولایت د یوه ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه، وایي چې د زده کړو له حق د بې برخې کېدو له امله ورسره بې عدالتي شوې ده.
ښوونځي تړل شوي، نه زده کړې شته او نه هم نور فعالیتونه. زه حیرانه یم چې څه به وشي که دا حالت همداسې دوام وکړي. نو ژوند بې معنا دی، تر کومه به بې برخلیک یو. دلته ستونزې ډېرې دي، نه یوازې دا چې ښوونځي تړل شوي، آن دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې په کورسونو کې زده کړه وکړو.
د غزنی ولایت اوسیدونکي نازنین نظری چې په یوه نادولتي مؤسسه کې کار کوه او د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د دریم کال محصله وه، وایي چې د جنسیتي تبعیض او د کار او زده کړې له حق څخه د محرومیت له امله یې ژوند په سختۍ سره تیریږي او اقتصادي وضعیت یې خرابه دی.
ما په یوې بهرنۍ مؤسسې کې کار کوه، نه پوهېږم چې ولې زموږ نه د کار او فعالیت اجازه واخیسته. آیا موږ د کار کولو استعداد نه لرو؟ آیا موږ انسانان نه یو؟ ولې زه د حقوق پوهنځي محصل هم یم، زه له دې نظام څخه ناهیلی یم، ځکه چې موږ ته یې د کار کولو او زده کړو اجازه رانه کړه. زه خپله راتلونکي تیاره وینم.
د فبروري شلمه په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ونومول شوه. کارپوهان وایي حکومتونه د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د یوې هوسا ټولنې د رامنځته کولو لپاره باید خپلو ټولو اتباعو ته برابر حقونه ورکړي، فقر له منځه یوسي، له قومي او مذهبي تبعیض سره مبارزه وکړي، نارینه او ښځو ته د کار او زده کړو یو شان فرصتونه برابر کړي، او په سیاسي واک کې د ټولو اتباعو ګډون ته زمینه برابره کړي. په لویدیځ کې د افغان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټولنیز عدالت تر پښو لاندې شوی او د قانون د حاکمیت نشتوالی یې یو لامل دی.
مخصوصا سیاستای
طالبان یو تبعیضي سیاست کاروي. ښځې د هغوی له حقونو څخه بې برخې کول او د ټولنې د نیمایي غړو حذفول یو جنسیتي اپارتاید دی چې دوی ترسره کوي. په همدې توګه پراخه بېوزلۍ، د بیکاري موضوع، کډوالي او د خلکو بې ځایه کېدل نه یوازې د بې عدالتۍ او نابرابرۍ لامل کیږي، بلکې په ټولیزه توګه د عدالت او ټولنیز عدالت مسله تر جدي پوښتنې لاندې راولي او په بد ډول تر پښو لاندې کیږي.
په دې جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان شکرالله مشکور وایي د ټولنیز عدالت د ټینګښت یوه نښه دا ده چې د ټولنې بېلابېل قشرونه د عادلانه قوانینو له خوندیتوب څخه برخمنې وي او له فرصتونو د استفادې یو شان حقونه ولري. د ښاغلي مشکور په وینا په کومه ټولنه کې چې بېوزلي حاکمه وي او خلک له بېکارۍ الوږې سره مخ وي، ښکاره ده چې عدالت له پامه غورځول شوی او مسؤلین یې ځواب ورکوونکي نه دي.
په افغانستان کې له بده مرغه په بېلابېلو نظامونو او دورو کې بې عدالتیو شتون درلود. یا حاکمان بې عدالته ول او یا عدالت غیر منطقي سیاستونو قرباني کړ چې له بده مرغه تر اوسه هم له یو سره حساب نه دی چې بالاخره د حساب نه ورکولو د فرهنګ د شتون په نتیجه کې د داسې یو حاکمیت شاهدان یو چې په نهایت کې د حقونو سرغړونه او بې عدالتي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په 13 میاشتو کې شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو څخه منع شوي، ښځې په ډېرو دولتي ادارو کې له کاره ګرځول شوي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړل شوې او هم په نادولتي ادارو کې هم د کار اجازه ترې واخیستل شوه. آمده چې افغان میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته لاړ شي او دوی نشي کولی له محرم پرته د لرې واټن سفرونه وکړي. هغه لاریونونه چې په بېلابېلو ولایتونو کې د یو شمېر ښځو لخوا د زده کړو او کار په برخه کې د عدالت غوښتنې په موخه شوي، د طالبانو حکومت لخوا ځپل شوي او په دې اړه د ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هېوادونو غوښتنې د دوی له لورې له پامه غورځول شوي دي. دغه شان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې 28 میلیونه وګړي په دغه هېواد کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له لوږې سره مخ دي. که څه هم کره ارقام په واک کې نشته، خو د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د سختو اقداماتو، ستونزو او بېکارۍ له امله او د طالبانو لخوا د خپل سرو نیول کېدو ویرې لسګونه زره کسان له افغانستانه وتلي دي. خو د طالبانو حکومت دویم مرستیال بلال کریمی وایي دوی د ستونزو د هواري لپاره کار کوي او په افغانستان کې عدالت د اسلام په چوکاټ کې د ټولو لپاره ټینګ شوی.
جزایر قدرت و سمت و قوم و
تبیزان ده قدرت جزیره مقام نجات او دول دول تبیزون لمن زودل شوی، یو مرکزی نظام را منزده شوی او ده هواد لطول ادباو سره چه لحر طبقی زخوی ده اسلامی اصول و مطابق چلن کیگی او اسلامی امارات ده طول و حق و حقوق و ورکول و تجمنده چه دویتا شریعت او ده اسلام دین احکام ورکدی.
خو حقوق پوها او ده پانتون پخوانه استاد شهلا فرید وای ده طالبان حکومت خلکو ته ده یوشان حقونو پا ورکولو که پاتی راغلی او جنسیتی تبعیض یو بیلګه بولی.
متاسفانه امروز طالبا در افغانستان
لپاره مرغه په افغانستان کې طالبانو د ټولنیز عدالت لپاره مناسب چاپیریال نه دی جوړ کړی. برعکس دوی له هر حق حکم څخه چې اسلامي د ټولنیز عدالت په اړه لري نافرمانی کړی او نشي عملي کولای. د بیلګې په توګه له ټولنې څخه د ښځو حزبول دا په ډاګه کوي چې هیڅ عدالت شتون نه لري. یوې اسلامي ټولنې کې هغه وخت موږ ټولنیز عدالت ته لاسرسی درلودای شو چې داسې قوانین جوړ شي چې د هغه په تطبیقولو سره خلکو ته مساوي حقوق ورکړل شي او د قوانینو حاکمیت د اسلام په اصولو وي.
داغلی فرید په وینا عدالت په هغه ټولنه کې عدالت ټینګیږي چې خلک خپلو اساسي حقونو ته برابر لاسرسی ولري او د فزیکي او ټولنیز امنیت له پلوه یې فکر راټول او آرامه ژوند ولري.
ارزګان کې د کرکټ 23 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. مسؤلان وایي په دې سیالیو کې 11 لوبډلو برخه اخیستې ده چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ د یووالي راوستل دي. هغه لوبغاړي چې په دغو لوبو کې برخه لري غوښتنه کوي چې معیاري لوبغالي دې ورته جوړ شي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ماپښین څخه 2 بجې دي او د ترینکوټ ښار اړوند د جیاک په سیمه کې د تور غره په لمن کې او د ترینکوټ ښار د سلری میلیوه او یا هم د میدان یاوې ترڅنګ د کرکټ هغه سیالیو ته لسګونه کسان راټول شوي کوم چې د غلطه د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت پر لاره چول شوي دي. د ژمي په دې موسم کې چې په دغه ولایت کې په سلو کې 90% ځوانان بیکاره دي، دا ډیر شورزی به دلته مجلس تازه وي او توري او شنی بل خپل ملګرو سره خوري. بشیر احمد چې د یادو سیالیو لګښت پر غاړه اخیستی وو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې په دغه سیالیو کې به 11 لوبډلې برخه واخلي او هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی دی.
دغه لوبې چې دی شلوریزه ټورنمنټ دی د ارزګان ولایت ځوانانو لپاره مخفل پلار چولی دی چې دغه ټورنمنټ مسلیت می پر غاړه اخیستی دی. یو لس لوبډل ګډون کړی دی د شلوریزه دغه کې خپل یو دبل پر مقابل باندې لوبیږي.
بل خو هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړی دی د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل خوشاله دي چې د یو ځوان لخوا ورته په شخصي لګښت ټورنمنټ جوړ شوی، خو وايي دولت ورته لوبغاړي جوړ کړی. د دې خبره چې اوس مهال په سرو شګو کې او د خلکو په شخصي مزکه کې لوبي کوي.
جه سره میدان سره موږ ډېر مشکلات لرو ځکه چې موږ خپل رسمي میدان نه لرو، ګرون نه لرو چې موږ بازیانې پر وکړو. ته مینې د میدان شهیدان یې چې عمومي میدان نه لرو.
د ټول روزګان د ځوانانو غوښتنې دغه دي چې موږ په ټول روزګان ولایت کې یو د نه میدان لرو، هغه چې ته لیدون کو دا ټول کتون کولې دي شګې لري. موږ بیا په کسان ورته درول چې دا شګې مون ټول کړي دي، هغه سر بیا هم نه پاکیږي. نو د ولسوالۍ کسان چې لته راځي یا نور کسان موږ ټورنمنټونه جوړو د میدان نه لرو چې ساده اوار میدان موږ په ولایت کې نه، د ولایت په سطح دونه میدان موږ نه لرو.
واکین چې ټورنمنټ دی پر لوبغاړو باندې او پر کرکټ باندې ډیر ښه اثر لري، ځکه هغه څه چې لوبغاړي غواړي زده کړي په میچ کې او په لوبه کې په عملي توګه زده کړي.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د لوست ځوانانو شمیر خورا په پښې کې کم دی او د بیکاره ځوانانو شمیر په پښې کې اوج ته رسېدلی دی. دغه ډول سیالي د دې لپاره یوه لویه خوشحالي ده. په دغه دیرش ورځو کې به د دې مجلسونه له یو بل سره خورا تازه وي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د تورخم دروازه د خلکو د تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه دروازه تر بل امر پورې تړل شوې ده. په تورخم کې د طالبانو کمیساری ویلي چې دغه دروازه ځکه تړل شوې چې پاکستاني لوري پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د دغو ژمنو په باب وضاحت نه دی ورکول شوی. له مسافرو غوښتل شوي چې پر دې لار دې له سفر کولو ډډه وکړي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د ټولو کورنیو وغوښتل چې له 50 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزان ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل
لا شرقی او زی کابل ته خلق راځي، ل کابل ته هیواد نور سیمو ته ځي. نو دا وایرس هغه خلق چې سفر کوي کولای شي انتقال کړي. نو په دې اساس باندې زمونږ لمندو پلرونو دا هیله ده چې دوی د دې کمپاین په ترڅ کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
شغلی کمال شاه زیاته کړه چې په دغو څلور ولایتونو کې د پولیو کمپاین بیا ځکه پیلېږي چې په سیمه کې د پولیو د وایرس موجودیت تثبیت شوی. په افغانستان کې تیر 2022 نه کال د پولیو دوی مثبتې پیښې یوه کونړ او بله پکتیکا کې ثبت شوې. پولیو یا ګوزن یوه ناعلاجه ناروغي ده چې یوازې د واکسین د لارې مخه نیول کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی، خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د دې هیواد روغتیایي سیستم دوام کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې شته، خو د روغتیا سیستم مقاومت ته پام نه دی شوی. د عامې روغتیا اونیزې مجلې د لانسټ ډاٹ کام د شنبې پر ورځ په یو راپور کې وویل چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې ډېر روغتیایي مرکزونه د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ وو. خو د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د مرستو په مټ یې فعالیت تر اوسه دوام کړی. د دې مجلې په وینا د پورنوي روغتونونو په ګډون څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه توانېدلي چې خپلو روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکړي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکی وایدی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به په پولند کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي زیاتېدا او د هغوی د دایمي کېدو په اړه خبرې وکړې. سپین مانی ویلي چې ولسمشر جو بایدن به لنن تر راروانې چهارشنبه پورې پولند ته سفر وکړي. امریکا شاوخوا 1000 پوځیان په پولند کې لري چې په دورې توګه د هیواد ته استول کېږي. بایدن په تیر جون میاشت کې ویلي و چې متحده ایالات به د روسیې د ګواښونو په ځواب کې د پاوز یو نیو دایمي قمندانۍ په پولند کې تاسیس کړي. بایدن به په دې سفر کې د پولند ولسمشر انجی دودا او د ختیځ اروپا له متحدانو سره وګوري او د اوکراین په اړه به ورسره خبرې وکړي. خو د سپینې ماڼۍ په وینا نوموړی پلان نه لري چې له پولند څخه اوکراین ته ولاړ شي. افغانستان د شل اوریزو لوبو لړۍ له متحده عربي اماراتو وګټله. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پرون دریمه او وروستۍ لوبه د ابوظبي په لوبغالي کې وسوه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ویکټو او 50 توپونو په توپیر خپلې میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لوبې په چې 28 افغانستان وګټه او د توپ اچونې پریکړه وکړه. د متحده عرب اماراتو کرکټ لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو وکټو په سوځېدو سره د 104 شپېته منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې وکولای شوی دغه هدف په 19 اور کې پوره کړي. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هم افغانستان په 50 وکټو ګټلې وه، خو په دویمه لوبه کې بیا اماراتو په 9 وکټو افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د ویلو ده چې د افغانستان ملي لوبډله به په راتلونکي مارچ میاشت کې له پاکستان سره یو ور بیا د شلو اورونو لوبلړۍ لپاره اماراتو ته سفر وکړي.
25 دقیقه.
دو خبرې دی، یو خدای
مختنې کابینه کې صرف 15 فیصد
متاسف یم چې
وخت ته چکرې
نظام څخه کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم دی بحثمو هر کله کوم د طالبانو د کورونا چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د شنبه پورس په خوست کې په وغونډ کې په زمینی ډول پر خپل حکومت او د مشرتابه پر دریزونو انتقاد وکړ. وی ویل د زینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنجول په یو اساس بدل شوی دی. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیل دی چې د حقانی نوم واخلی وویل اسلامي اخلاق دادی چې کڅوک په امیر یا هم کومبل دولتي چارواکي نیوکه لري باید په پټه ورته ووي. یو شمیر شنونکي او عام افغانان د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی په لیکو کې د اختلاف نقشه بولي. د طالبانو ترمنځ دا څرګندونی داسې مهال تبادله کیږي چې په ورستیو کې یو شمیر نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار پر سر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو سره په کابل کې طالب مشران مخالف دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکزی هم په زغرده د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د خپل حکومت د مشرانو له دایري سره مخالفت څرګند کړی و. د طالبانو په منځ کې اختلاف د شایع د دوی ځینې مخالفان خوشاله وي، خو ځینې نور بیا اندېښنه لري چې کدا اختلاف شدید شي او د دوی ترمنځ د خپل منځي نښتو سبب شي د افغانستان او افغانانو کړاوونه به لا زیات شي. په دې بحث کې پر دې موضوع لخپلو درنو میلمنو د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی او لیکوال او شنند اسمت خانی سره خبرې کوو. دواړه میلمانه حاضر دي و تر کله وایم مخکې تر دې چې سوال مطرح کمه، اول به د شاغلی زبیح الله مجاهد هغه څرګندونې سره واورو چې ظاهرا د سراج الدین حقانی د خبرو په ځواب کې کړی دي.
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخه د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر مسؤل وزیر موین یا رئیس نیوکه ولري غوړه د اسلامي اخلاق دای جوابي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نږدې شي چې بل څوک یې وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
انتقادات را برش مطرح بساز
قانی صاحب اول تاسو
لا بلس نه د چین نو بیا کابل نیولې دا خبره شته لومړی ځل د کابینې د جوړښت پر سر باندې د اختلافاتو مسله راپورته شوه چې تاسو به پوری چوکي کابل ته راغلی او پاکستان د استخباراتو تر ټولو غټ مشر کابل ته راغلی و. کابینه وځنډېدله او په مرور د زمان سره د کابلې جنګ د بیا د اختلافاتو خبرې راپورته شولې او بیا د دغو اختلافاتو پر سر باندې کله چې د جنکو د مکتبونو دروازې وتړل شوې د ښاغلي عباس ستانکزي له خوا څو ځلې د دغه حالات پر ضد باندې یو دغه عکس العملي به یاده یا خبرې میډیا ته راووتلې، دغې تر څنګ باندې د نورو لوړ پوړو چارواکو خبرې رامنځته شولې یا عکس العملونه او مواقفو دریځونه په دغې میډیا کې مطرح شو او په ډاګه باندې مطرح شو د پوسټګندپ مطرح شو. دغه څه دا اختلافات شته. بدبختانه دوه ډوله ذهنیتونه شته په طالبانو کې. یو ډول هغه ذهنیتونه دي چې دوی په سیاسي لحاظ باندې تقریبا ډېر خلاص تفکر د مرکز اظهار کوي یا خپل اعتقادات بیانوي یا خپل دریځونه موادغه بیانوي مواقف بیانوي. یو ځینې هغه خلک دي چې امیر المؤمنین بس داسې وچ کلک سمبول بولي وایي تاسو به حتماً اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده او اطاعت شرط دی اطاعت دی شرط دغه شرطونه نه وړاندې کوي. من تا دا دغه د پاکستان په لکه زبی الله مجاهد سی وایي دوی باید دغه د امیر پیسې کې اهانت وي کې اهانت دا خو اهانت نه ده، یعنی نقد کول یا د یو پالیسۍ په مقابل کې مخالفانه اظهار نظر دا دغه نه ده. خپله د اسلام دوهم خلیفه په وړاندې په جامع مسجد کې دغه شوی دی په یو جامع مسجد کې چې تقریبا د مسلمینو د اجتماع ډېره لویه دغه به په هغه ځای کې به یو څوک راولېدی پر حضرت امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې به انتقاد کړي او دا ورسته په لادغه کې نو بل بدبختی دار شي ولته زبګه دا بل باندې دغه ساکي دغه کړي وکنه امر المؤمنین ته بچام پټه باندې ویلی وای او چې امر المؤمنین په پټه باندې نو وسدلای ودي وزیران امر المؤمنین سپیدا کولای او هغه سړی چې دریز بیانې یا انتقاد کوي هغه به تر امر المؤمنین څنګه رسېږي
دا هم یو سوال دی بل ډیره مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب سعیدی تاسو هم فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ جدي اختلاف شته او که په دې باور یاست څه فکر کوئ چې دا اختلاف تر څه حده پورې مخته تللی شي
رحمان رحیم سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم په واقعیت خبرې اختلاف مطمئنا چې شته دی اما موږ پوهیږو چې د حقانی ډله مستقله ډله وه د طالبانو له ډلې نه او د پاکستان په زور باندې په دې حاکمیتو د طالبانو باندې پیوند کړلی شوله زما په پوهه باندې دا مسئله د دولتدارۍ له کبله د اخلاقي له کبله د شخصي روابطو له کبله او د سیاسي له کبله باید وڅېړل شي. دا وطن تنها د طالبانو نه دی، دا وطن د تمام ملت دی. د ملت آواز حاکمیت ته نه رسېږي. سړک همدا دی چې وزیر د داخله، معین د وزارت خارجه، مولانا حنفي او نور مشران او کشران په دې باندې اعتراض کوي چې د دوی آواز نه رسېږي. دوی خپل مشر تابه ته تسلیم نه ویني که د میډیا له لارې احوال رسي. افغانستان د تعصب او د تعصب په حالت کې قرار لري او دا انتقاد د ملت حق دی چې ملت انتقاد وکړي. اخلاقي خبره بله خبره ده، دلته د توهین خبره نه ده، دلته د رسالت خبره ده. د سلامت خواهۍ په مقابل کې پاتېدل، د مسؤلیت د عدم مسؤلیت په مقابل کې پاتېدل دا وجیبه ده او د اسلام دین دا وجیبه پر تمام مسلمانانو باندې مقابل کے حق قیام کول اطلاع الحق شیطان اخرس ساکت حق بیان لکه ګم شیطان دی. د خاطر باندې قوم طالبانو عصر هنه بیده شوي دي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. سلامت اوسئ، کور ودان. کله نن جواب راکئ چې ډېر به ښه شي، ځکه چې یو شمېر اورېدونکو مو د فیسبوک له لارې هم نظرونه څرګند کړي دي، هغه به هم له تاسو سره شریک هم کېدی شي، پکې پوښتنې هم وي. قانع صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ دا اختلاف به لا شدید شي؟ او ځکه چې دا پوښتنه د مطرح کېدو وړ ده چې ځینې خلک چې ازادي راډیو ورسره خبرې کړي دي تشویش لري چې دا اختلاف ممکن وسلوالې نښتې ته ورسیږي او په نتیجه کې به بیا افغانستان د جګړو په میدان بدل شي.
زه فکر کوم اسمت اورور چې دغه دی مشکل ډېر جدید او دا دا اختلاف هم جدید دی. دا اختلاف داسې نه دی چې موږ ورته وایو چې دوی به په سوله ییز شکل باندې حل کیږي. اوس مسله د تعلیم ده، دا یو حیاتي مسله ده او د دې مسلې پر سر باندې د ځینو چارواکو دریز نیول، دا دریز نیول یو ملي دغه لري کنه، یو ملي ریښه لري او ملت دا نه شي زغملی. دا ملت دا نه شي زغملی چې د دې اولادونو پر مخ د مکاتب دروازې همداسې بسته پاتې وي. نو او یو څوک چې وایي چې نه دا دی بسته، هغه د دې خپلې خبرې لپاره منطق نه لري، استعداد لري او د ملت د رضایت لپاره یو څه نه لري چې ملت وایي چې یاره تاسو آرام کېنئ، په دغه وجه، په دغه وجه، په دغه دلیل، په دغه سبب دا مکتبونه بند کړي دي. یعنی په دوی باندې ټول دغه کړي. دلته بالکل دا منطق دی، یو جنګي منطق دی چې موږ دا منو یا خونید.
بله صاحب. ډاکټر صاحب سعیدی، ځینې شک بیا کوي چې طالبان په دې ډول نړیواله ټولنه غواړي چې تیر باسي، چې ګواکې د دوی په منځ کې یو شمېر معتدل دي او اصلاحات غواړي، نو باید دوی ته فرصت ورکړل شي. دا شک تاسو ته څنګه ښکاري؟
مطمئنا که دا برنامه خپل طالبانو ته نه ده ویل شوي یا به نه وي ویل شوي، اما د دې هغه څوک چې د دې تر شا ولاړ دي د هغوی برنامه په یقیني ډول باندې مختلف لاملونه لرلی شي، یو لامل به یې همدا هم وي چې همدا هم دی. اما په مجبور کې د اختناق حالت د واقعیت کې د زه د ترقي حالت د دولتداري د اصولو خلاف حالت حاکم دی. او یو د دلایلو نه دا چې نړۍ باید په افغانستان باندې تصمیم ونیسي د دې دپاره چې پاکستاني اسټابلشمنټ بیا هم خپله ټیکه د جنګ خپله برنامه د جنګ د پیسې پیدا کولو د وینو او د باروتو پر بنیاد باندې اوږده کړي. دا د هغې یوه برنامه هم که برنامه یي که نه یاري که نه
ډېره زیاته مننه کورودان. قانی صاحب، یو اوریدونکي مو نسیم بن محمد هاشم لیکلی وای په قدرت انحصار د هرې ډلې ستونزه پاتې شوې ده او د همدې ستونزې له امله یې قدرت له لاسه ورکړی دی او خلک یې خوارو زار کړي دي او له ستونزو سره یې مخامخ کړي دي. طالب هم له یوه داسې مشکل سره مخ دی چې آخر خاتمه به یې له قدرت لاس اور کول وی. ستاسو نظر څه دی چې طالبان به بالاخره د دغو فرمانونو له کبله له جدي مشکل سره مخامخ شي او فکر نه کوي چې د سراج الدین حقانی په شان یو شمیر طالب مشران چې په خپل مشرتابه باندې انتقاد کوي د همدغه اندیشنې له کبله ده؟
بالکل، زه د خلیفه صاحب د خلیفه سراج الدین ډېر منطقي افغاني او وطني زاویه څخه انتقاد کړی دی. یعنې د هغه انتقاد دغسې نه دی چې هغه خپله باندې یو فراکسیون مشر وي یا د یوې ډلې مشر وي یا د ډله ییزو مفاداتو نمایندګي وکړي. دغه انتقاد هغه په ملي سطحه باندې انتقاد کړی دی او دغسې ملي ضد سیاستونه طبعا د ولس دغه راپورته کوي، د ولس قهر او غضب راپورته کوي او بیا هغسې یو بد حالت یو فاجعه او جنګ و یو ملي تصادم رامنځته کېږي. نو دی دغه داسې بلې زه په دې باور یم چې دغه رقم سیاستونه یا دغه رقم دریځونه چې هغه هیڅ نوه ملي هم نوایي نه لري، هیڅ نوه سیمه ییزه هم نوایي نه لري، هیڅ نوه داخلي دغه له تایید او ملاتړ نه لري. دا خو حتما له ملي ارادې سره یا له ملي هیلو سره یا له ملي ارزوګانو سره یا د خلکو له غوښتنو سره ټکر واقع کېږي او دا ټکر تقریبا رامنځته شوی ده. زموږ هیله دا ده چې فاجعه رامنځته نه شي، جګړه رامنځته نه شي او یو تعامل وشي له ملت سره، له ملت له ملي هیلو سره تعامل وشي، د افغانستان د خلکو کل غوښتنو سره تعامل وشي، شریفانه تعامل وشي، د شریعت په دایره کې تعامل وشي، د دین په د حکم په اساس باندې تعامل وشي او که تعامل ونه شي اتمن تصادم رامنځته کیږي او تصادم حتمی دی.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب. سیدی د قانی صاحب د خبرو په دوام کې چې دوی وایي تعامل باید رامنځته شي، یو شمیر لویدیز چارواکي وایي چې شته چې د ملا یعقوب مجاهد په شان د طالبانو منځلارې مشرانو ملاتړ وشي چې اصلاحات راوړي، دا کار څومره ممکنه دی؟
زه فکر کوم د اصلاحاتو په ځای په افغانستان کې د مشروع حاکمیت دپاره کار کول د حل لاره ده. دا چې دلته و هلته د احمد او محمود اصلاحات راوړي او په اشخاصو باندې په دې شلو کلو کې تمرکز وشو د سیستم په ځای، دا د حل لاره نه ده. د موقت دپاره به یو څه وي، اما د حل بنیاد
اما هغه کار څنګه ممکنه دی په دې اوسنیو شرایطو کې په داسې حال کې چې طالبان بشپړ حاکمیت لري؟
دلته اوس مطمئنا حاکمیت لري په دې خاطر باندې چې د دې نسخې خطا وي، حاکمیت لري چې دوی غلط پالیسي درلودله، حاکمیت لري په دې چې دوی هرې خوا ته سلا ورکوله او خپل اجنټان یې راوستي وو.
لیکن ډاکټر صاحب، که یو څه ریالیست ووسو، دوی وایي هم ښکاره وایي چې نور موږ نه غواړو چې په افغانستان ته ځواک واستوو، چې دوی نه غواړي. څوک دی چې دوی چیلنج کوي په دې اوسني وخت کې؟
د اول نه لیګل خطا وو، غیر مسؤلانه وتلي خطا وو، د تروریست د پاکستان راته
دا خو وس شوی دی، دا خو تیر دی. د تیر په باره کې اوس که خبرې کوو شاید په ساعتونو دوام وکړي، د اوس په باره کې خبرې وکړي.
د اوس د پاره د هغه چا چې د ترور او د دهشت لاره نیول د هغه امکانات محدودول او ملي او
مثلا څنګه محدودول دا اوس مثلا بانکونه کنګل دي، پیسې نه ورته پریښودل کیږي، حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، راز راز بندیزونه او فشارونه شته.
په
په قطر کې د دې دفتر د وجودي فلسفه دا وه چې هغلته یو ارث پیدا شي، اوس دا ارث د څه دپاره هلته دی؟ او لس هاو نور داسې موارد دي چې متاسفانه دوی ناکام راغلي.
قانی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې کومه بله لاره شته بې له دې چې د طالبانو له منځلارو مشرانو سره تماسونه ونیول شي، هغوی وهڅول شي او اصلاحاتو ته تشویق کړل شي؟
زه فکر کوم چې دغه لاره بالکل یوه خبره ده. ستا و دغه خبره زه وایم چې د طالبانو له منځلارو حلقو سره باید داسې کار وسي چې دا ټول طالبان د یوه دغسې ملي حل برخه وګرځېږي او د ملي غوښتنو د سیستم برخه وګرځېږي، د یو داسې پوټانشل برخه وګرځېږي چې هغه یو تشکیلاتي پوټانشل وي او هغه وکولای سي چې د ملت نمایندګي وکړي، کار ادارو ته دغه محول کې ادارې پیاوړې سي او هغه ادارې ورو ورو برخه وګرځېږي. دا اصلاحات داسې نه دي چې موږ راولاړ شو د خټو پخڅه وهو سي اول وار د د شلمه پخڅه پر بنیاد باندې شروع کړو دلته د لاندې بنیاد وژنه لدی. دا کله چې اصلاحات غواړو باید د پخڅې بنیاد کېدو، د کلا بنیاد کېدو، هغه کې ارستایو په بل باندې د مورو پخڅې پورته کړو. نو زه فکر کوم چې دغه اصلاحات باید له بنیادي شکل شروع شي. د طالبانو هغه منځلاري ګروپونه، منځلاري قوتونه، هغه ملي قوتونه، هغه د ولس سره په ژبه پوهېدونکي قوتونه، ګروپونه، هغه باید یو ملي پوټانشل برخه وګرځي. یو بالاخره
څنګه یعنی دا کار څوک کولی شي؟
باید همدغه خلک دوی ریزون لدی دی پیاوړی سي په داخلي لازم پیاوړی سي او په بهراني لازم باید لدی سره دغه وسی په داخلي لازم څه فکر کوئ سي پیاوړی دي.
قانی صاحب امدا کسان چې تاسو ورته اشاره کوي د طالبانو په منځ کې څومره نفوذ او زور لري؟
ګوره تاسو د سوشل میډیا وګورئ، له پرون راځي سراج حقانی دا خبره کړې ده تقریبا زه فکر کوم سي 50% ملي ملاتړ لا سره ده. دا تاسو د فیسبوک وګورئ، تاسو ټویټر وګورئ، تاسو انستاګرام وګورئ.
لیکن دا به شاید طالبانو لپاره ډیر مهم نه وي. دوی خو نه جمهوریت مني، نه د خلکو رائے مني، حتی انتقاد ما دا وایي چې نمونه د دوی لپاره مهمه ده چې د دوی جنگي افراد د چاپ ملاتړ کوي. اصلي ټاکون کې وګورئ دي
ګوره جنگي کبه هم جنگي افراد او تشکیلاتي نظامی قوا بیا هم له اصلاح مصلحت وکونکو سره ده، له اصلاحات وختونکو سره ده. تاسو که په جنوب افغانستان کې وګورئ، که تاسو په مرکزی افغانستان کې وګورئ، اطاعت که تاسو شمال کې وګورئ، هغه چې یو څه په عسکري تشکیلاتي نظام باندې پوهېږي هغه د اصلاحاتو ملاتړ کوي. یا د دغه غټې په اصطلاح کې بدر کتاب دا بل کتاب دا بل کتاب دا ټول دي ساوختونکو خلاص کړي او هغه سیده د اصلاحاتو ضد یا د اصلاحاتو مخالف
نو بیا ولي هغه څه اقدام نه کوي چې دا ټول زور هم لري، داخله وزارت، دفاع وزارت، دا ټول هم خلاص کړي، عملا ولي اقدام نه کوي؟
نو عملي اقدام نه دای شي جنگ کوي. خو موږ وایي چې دا په دغه وجه موږ دا خلک په خوشي دا جنگ نه کوي، دی له جنگ لمن رات غاړي او دی پاړي په یو مسالې متامیزه توګه باندې دا نظام بچي، دا وطن بچي، دا خاوره بچي او دا ملت راضي شي. او د دې د رضایت لار خو دا نه دي والو ور توفک راوخه خلک سي مزایمت کوي او هغه بند ډز شروع او دا کله سي د په سیاسي لحاظ باندې خوځيږي او تحرک روان دي او تحرکات مثبت خواته دغه کې خوځري دوی په خپل باندې اراده امداد مثبت خواته و خوځي ترڅو یو ملي تعامل رامنځته شي. یو ملي تعامل دغه دې هغه عناصر سي افراطي فکر کوي، هغه سي بيخي مناصر فکر هغه ورو ورو
بله ډېر زیاته مننه، سلامت اوسئ. زموږ یو اوریدونکی محب خان وایي طالبان له فکري لحاظه پر دوو ډلو ویشل سوي دي. یوه ډله یې ځان د جنګ ګټونکي اتلان بولي او بله ډله یې بیا د یوه سیاسي تړون پر اساس د واک واګې په لاس کې اخیستل بولي. هغه ډله چې سیاسي جوړ جاړی یې کړی دی هغوی د نړیوالو سره تعامل غواړي او دا بله ډله د تعامل مخالف ده. نو کېدای شي چې دا اختلاف ژور شي. خیر په دې موضوع ډاکټر صاحب تاسو نه مخکې پوښتنه وکړه، تاسو نظر څرګند کړ. یو بل موضوع دا ده چې د طالبانو مخالفانو لکه شاغلیو دوستم عطا محمد نور، محمد محقق او څو نورو په وروستیو ورځو کې په خپله غونډه کې په پسرلي کې جګړو ته د تیاری یادونه وکړه. شاغلی دوستم خو له ازبکستان وغوښتل چې د افغانستان د پخواني حکومت جنگی الوتکې دوی ته ورسپاري چې دوی په افغانستان کې ځینې ولایتونه ونیسي. ستاسو په نظر وسلوال مقاومتونه کولی شي چې طالبان مجبور کړي خپل دریځونه بدل کړي؟ قانع صاحب ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
زه فکر کوم چې هر نظامي تصادم د افغانستان په ګټه نه ده، او د نظامي تصادم باید تر وسه وسه پورې لمن ونغښتل شي. او دا ما بار بار ویل دي چې په زور باندې په دغه باندې بېرته بیا جنگ پیلول، جنگ ته داخلي سي غور کول، دا د افغانستان توان نه لري، د افغانستان خلک د دې توان نه لري. ښه خبره دا ده چې د اصلاحاتو په خوا ولاړ سو. هغه قوتونه چې دا اوس یو ملګري تاسو ته په فیسبوک کې څه لیکلي وو چې دوی له نړۍ سره د تعامل طرفداران دي او د یو سیاسي معاهدې له لارې څخه واک ته راغلي دي، همدغه ذهنیت باید دغه سي. دوی د خلک په نظامي لحاظ دي یو کنډکټ نه، یوه ټوله هم نه سوی راکولی. زه تاسو ته دغه در کوم اسمات زلګی ته به کرباغ ته تللی که نه؟ ځکه د کرباغ کې یو پوسته وه، د شیر پوسته یې ورته ویله. په دې باندې تقریبا دې یو شل یا ډېر سواري خو باید دغه شوي وي، بریدونه شوي وي، سرې کتې، زرغونې کتې، شنې کتې، برګې کتې، خړې کتې، دا ټولې پرواز مېل هلته پنځه ویشت دپاره وو، هغه پنځه ویشت دپاره یې ولاړ درلو. نو دا چې دې راولاړېږي یو بسته پلي اردو یې سکوته وو، دا خو یو سیاسي تعامل و سو دوی سره. دا باید موږ هم ولیدل، دنیا هم ولیدو، د افغانستان خلک هم نه کاړه دي نه ړانده دي، دوی سره تعامل شوی ده. نو بالاخره دوی باید دغه سیاسي تعامل مفاداتو ته ژمن واوسېږي، د هغه سیاسي تعامل د مفاداتو خاطر وساتي. هغه په دنیا په دې باندې باور کړی ده، او دوی باید پر دنیا باور وکړي، او دغه تعامل باید کامیاب شي، او دوی په ګډه باید یو سیستم ته لاړ شي چې په ګټه سي. د قدرت کې د واک باید تعریف کړو، د واک د تعریف له مخې څخه اقدامات ترسره کړو.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب سیدی. تاسو مخکې د اصلاحاتو په اړه نظر څرګند کړو چې اصلاحات نه دي پکار، باید یو ملي تفاهم رامنځته شي، او اصلا تاسو وایئ چې بیخي داسې حکومت رامنځته شي چې د ټولو افغانانو په خوښه وي. او ما ویل چې په اوسنیو شرایطو کې شاید داسې شرایط نه چمتو. په دې اړه څه وایئ چې که د طالبانو وسلوال مخالفان د ځینو هیوادونو له لورې حمایه شي، نو آیا په طالبانو به دومره فشار راشي چې طالبان خپل دریځونه بدل کړي؟
د افغانستان د معذلي حل تاکیچ او بستی در خود تزویت داری مسلحانه حل اولادت ورکولو ابو تیر و امتحان شو و افراد و قماندان اول داده هم لارن نده ملت فرصت ورکشی که بی انتخابو چون طالبان و کمیسی هم داسی زواکو نشتری چه و سر کاروشی، اما نظامی حل حتمی نده. دلته نړیوال باید دنیته دي چې دا ملت حق لري انتخاب ولري، او دا ملت مجاهد مسلمان ملت دی، او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي.
خانی صاحب، نړیوال په تیر بیا لویدیسوال وایي چې که څوک دې په افغانستان کې د کومې ډلې ملاتړ وکړي، که یو هیواد د یوې ډلې ملاتړ وکړي، نو کېدای شي څو نور هیوادونه راپورته شي د نورو ډلو ملاتړ وکړي، او په نتیجه کې په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي. دا څومره ممکنه ده؟
ګوره، زه خو دا دغه وایم چې باید د نړۍ دوره لمن ورغواړي. دلته د نیابتي جګړې دغه فصل باید ختم شي. نیابتي جنګونه د افغانستان په سلبي کال کې په یو پراکسي وار کې راګرځي. باید دقیقا د ایران و د پاکستان و د روسیه و د ټول تر دقیق نظارت لاندې ونیول سي، چې دوی خپلې ډلې تسلیم نه کړي او افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ونه وهي. دا یوازنۍ لاره ده. بالاخره به موږ وکولی شو چې په همدغه حالت کې یو خوا ته لاړ شو. افغانان په خپله باندې هم د ابتکار خاوندان دي، د ابتکار ملکان دي، او طالبان چې اوسنی نظام چې دی دا له ملي حمایت و ملاتړ څخه پرته نه شي کولی. یو نیم کال یې تېر کړی دی یا اتلس میاشتې تېرې کړي دي،
که اتلس کال تیر که هم دی به یو قدم میشه پرتکوالی و کت یو پل بیرنگوالی یا ماغ اتان اچی سیمون کده ده کار کلی ده نور و پا پانستان که دی پرمختگ لپاره هیس قدم نیشه پرتکوالی نبخ پل نظام تاریپه ولیشی نبلا ولس ایبایت ترابل لیشی او نبو ولس باور که یو بلاخیر از کتکی گیبه که طالبان وسنی پالیسی وسنی داخلی سیاستون پسی غزوی دا سیاستونه نه د ملت خوښ دي او نه ملي ملاتړ لري او نه نړیوال ملاتړ لري او بلکې دا د سقوط سرحد ته رسیږي نو دا به دیس په دې حالت کې به دوی خپل ځان ته خپل قبر کیندلی ښکته سي طالبان د خپل باندې له ملت سره خبرې وکړي او ملت دوی ته ورغسي.
سلامت اوسئ ښاغلی عصمت قانع او ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدی چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.